2551 کیلوګرامه تریاک، 240 لیټره مورفین، 100 کیلوګرامه کیمیاوي مواد او نور هغه وسایل تر لاسه شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده. د نشئی او کیمیاوي مواد تر نیول وروسته حملته وسوځول شول، خو د دې کارخانه د ملکیت په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی. په هرات او پنجشیر ولایتونو کې نږدې 30 کیلوګرامه چرس د قاچاق کېدو پر مهال ونیول شول. د هرات د امنی قومندانې ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادې راډیو ته ویل یو نفر چې غوښتل 30 کیلوګرامه چرس هرات ښار ته قاچاق کړي، پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال ونیو او تر لومړی څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړ. په دوهم ګام کې یو نفر چې غوښتل 10 کیلوګرامه چرس په یو موټر کې له پنجشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، پولیسو له نشه یي موادو سره یو ځای ونیو. په تخار ولایت کې تر 100 بوتلو ډیر شراب ونیول شول. د تخار ولایت امنیه قومندان اکرام الدین سری ازادې راډیو ته ویل چې 100 بوتله شراب چې خواجه بهاودین ولسوالۍ ته قاچاق شوی او په پام کې والا غزای رستاق ولسوالۍ ته یوړل شي، پولیسو ونیول. د دې نشه یي موادو په تور دوه نفر نیول شوي او موټر هم ضبط شوی دی. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې پولیسو په کابل ولایت کې 5000 لیټره شراب او 2 کیلوګرام نور نشه یي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 14مه حوزه کې د نشه یي موادو جوړولو پر یوه کارخانه وکړل، په نتیجه کې 5000 لیټره شراب ونیول شول. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادې راډیو ته ویل په دوهم ګام کې پولیسو تر 800 کیلوګرامه ډیر هیروین او 2 کیلوګرامه ډیر ښیښه ونیول. په پام کې وچې دا نشه یي مواد له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ښار ته قاچاق کړل شي. د دې دوو قضیو په تړاو شپږتن هم نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدي. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سخ کال د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی.
لاوله هغه په هوای تر سره شوی او خلک نه دې په خوده شوی چې کوکنار کخ تر سره کړی. ولی متاسفانه په غوسمو کې چلته امنیتي اندېښنې وي. په غوسمو کې کوکنار کخ شوی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره معتادین خوشاله ساتل کیږي.
دلته موږ موسیقي په خپل خلپ دغه ګروپ کې هر غړی هر ساعت موږ وغوړو. دلته خپل میلن سو بیا وخت درو د بیا د سینما وخت درو.
د لیلا ما په نوم یو معتاد وای چې میړه می د درملو پر ځای نشه یي مواد راکړل.
د څه په جل پتاي رااله و چې زندګی نه بزرت انداز زده ته ما په دې زما خلاص.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ډیر کوا دروازه خلاصه کا
خوږي
زيام
دا ټول دی او زر کوا چې د سپوره دړي
ته اوس د حساب او کتاب پریدا کوټه د می ورسوا.
اوس خبرونه پر ننګرهار ولایت کې د کوکنارو په کښت پیل کوي چې سخت کال حالت په اتو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی دی. د ننګرهار ځای چارواکي وایي چې د دې ولایت په ټول سوالیو په تیر بیا هغو سیمو کې ډیر کوکنار کرل سوي چې حالته جګړه روانه ده او د دولت د وسلوالو مخالفینو نفوس پکې ډیر دی. خدا کښ ته تیر کال په پرتله لګ دی. د ننګرهار ولایتي شورا په دې ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د کوکنارو کښت یوه اساسي ستونزه بولي او حکومت ګرم بولي چې پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي. خو کله چې کوکنار نیخ وهلو ته نږدې سي نو دوی د کښتونو په اړولو پیل کوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په 1400 کال کې د کوکنارو د بوټو اړول په ګرمو ولایتونو کې لومړی له ننګرهار ولایت څخه پیل سول. د کورنۍ چارو وزارت معلومات له مخې په لومړي پړاو کې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې 130 تجربه شوې کې د کوکنارو له بوټو څخه پاک شوې. د ننګرهار د والي ویانا تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دې بزګر خبر کړی و چې که په خپلو سیمو کې کوکنار وکړي نو دوی به یې واړوي، خو بیا هم په ناامنو او هغو سیمو کې کوکنار کرل سوي و چې د دولت او وسلوالو مخالفینو په واک کې دي.
لاوله هغه په هواي تر سره شوی وو تر څنګه خلک نه دی په خوده شوی چې کونارو کخت تر سره کړی ولی متاسفانه په غوسمو کې چلته امنیتی اندیښنې وي امنیتی وزیر ډیر خنه وو مخالفینو ترهګری حرکات هلته زیات وو په غوسمو کې کونارو کخت شوی وو چې خوشبختانه د اتو ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې تصمیم عملیات تر سره شول اوس په غوسمو کې چې کونارو کخت تر سره شوی وي مسؤلین د خلکو سره په همغږۍ او همکارۍ باندې کړل شوی کونارو لمنځه وړي
په ګرمو ولایتونو کې د ننګرهار په ګډون هر کال څلور فصله کوکنار کرل کیږي په وروستیو کلونو کې له ډیری ترلاسه سوو تاریاکو څخه هیروئین جوړیږي او بیا د پاکستان او ایران له لارې اروپایي هیوادونو ته قاچاق کیږي د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني سروې له مخې په 1999 شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې په 2215 هکټارو ځمکې کې کوکنار کرل شوي وو چې دا کښت د 1999 شمسي کال په پرتله په سلو کې 8 ډیروالی شي د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي په دې ولایت کې د نشي موادو د قاچاقو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه د کوکنارو کښت دی خو حکومت پر مناسب وخت د دې ستونزې مخه نه نیسي
په ننګرهار کې د مواد مخدر موضوع واقع چې یو اساسي موضوع ده ځکه تقریبا دغه شپږاته میاشت کې چې دغه تنه ولسوالۍ امن شوي دي خو بیا هم په دغه دوه درې ولسوالۍ چې اکثره ساحې د طالبانو په ولکه کې منطقه کې دي خو متاسفانه حکومت ډېر وروسته پرې توجه کوي او پام کوي اوس تاسو ګورئ په سارک خوږیاڼیو او شیرزادو کې هغه ساحو کې چې کوکنار کرل شوي دي د هغه نه مخکې د کروندر ته ویي چې ورورته نه شي کولی چې کوکنار وکاري متاسفانه دوه وخت کې د دې لپاره تصمیم نیسي کله چې کوکنار غټ شي بیا دوی راویښ شي بیا پروژې والي او په کار کوي
په 1999 شمسي کال کې له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې تر کابل وروسته ننګرهار دوهم ولایت دی چې د 115 قضیې په درلودلو سره د نشي موادو ډېر قاچاقونکي پکښې نیول شوي دي
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال د ننګرهار ولایت په لسګونه جریبه ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې پاند انسان روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله وزیری خبري واورو.
پاند رنونه خولې ته او جهاز هضمي ته ډیر مواد دی. خولې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل او غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاله نور معتادین خوشاله ساتي. د فراه ولایت معتادین د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاله نور معتادین خوشاله ساتي چې په روغتون کې ټاکلې موده پوره کړي او په موثر ډول یې درملنه وسی. د فراه د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د نشې پریښودل د درد تر څنګ خفګان هم لري، له همدې امله موسیقي، شعر ویل او ورزش د هغوی د تفریح سبب کیږي او د درملنې ټاکلې موده په اسانۍ سره ورباندې تیریږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ځینې معتادین چې د درملنې لپاره په دې روغتون کې بستر کیږي له ځانه سره د هنر یو نړۍ هم راوړي. په تیره بیا هغه معتادین چې څو کاله ژوند په مهاجرت کې تیر شوی وي، د موسیقي د آلاتو غږول، د شعرونو ویل او ورزش کول هغه تفریح او مصروفیت دی چې له بستر شوي معتادینو څخه د اعتیاد، درد او خفګان هیروي. په دې روغتون کې د بصیر په نوم یو معتاد د عبدالصبور په نوم د یو بل معتاد تر څنګ ناست دی او خپل شعر ورته وایي. د ده هدف دا دی چې عبدالصبور خوښ وساتي او د بسر کېدو 15 ورځې آسانه ورباندې تیرې شي.
دلته موږ موسیقي په خپله دغه ګروپ کې موږ دغسې خفګه لرو چې هغه دغه وخته څنګه ولیدل چې دلته موسیقي وغږول. واقعا هر ګړی هر ساعت چې موږ وغواړو دلته خپل میله نیسو، بیا وخت لرو، دا بیا د سینما وخت لرو چې سینما هم ولیدل، بیا وخت مسجد لرو، دلته مسجد لرو، عبادت کېږي، بیا دلته موږ درس تعلیم لرو چې دغه نن مو غوښتنه وکړه د قرآن شریفانو او د سپارې او د نورو کلمونو چې دلته درسونه شروع کېږي، معلومان دي موږ درسونه راکړي په دغه خپل به ګروپونو کې ستاه، بیا چې موږ معلومات ونه لرو بیا دغه ډاکټر صاحبانو څخه موږ وستانه کوم څه ما به معلومات راکړي.
د ټولو ولایتونو د درملنې په مرکزونو کې د ارزی میتود څخه کار اخیستل کیږي. د دې میتود لمخې معتادان مجبور دي چې په روغتون کې 15 ورځې تیرې کړي. د موتادین لپاره د دې دوري په لومړی ورځو کې هم درد وی او هم زړه تنګیږي. د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د تعویزي په نوم د درملنې نوی میتود معرفي کړی دی. د دې میتود له مخې به معتادین په خپلو کورونو کې اوسیږي او یوازې به له روغتون څخه درمل وړي، خو د درملنې دا میتود تر اوسه پورې یوازې په کابل ولایت کې عملي شوی دی. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول عبدالودود انوري هم دا مني چې د احتیاط پرېښودل ډېر دردناک حالت دی او خفګان هم لري، خو دوی ته د تفریح او ساتیري فرصت برابر شوی دی، لکه موسیقي، شیر ویل او ورزش کول. د هغه څه دي چې پر معتادینو د درملنې د دورې تکلیف اسانه کوي.
موږ د زهر ایستلو یا ډیټاکس په پړاو کې د معتادینو لپاره د زده کړو او موسیقي پروګرامونه لرو. زموږ ارواپوهان دوی ته په رواني برخه کې زده کړې ورکوي. هغه مسلکونه چې د دوی هېر شوي بیرته ورښودل کېږي. موږ د دوی لپاره د تفریح پر لپسې پروګرامونه لرو.
محلي چارواکي په فراه ولایت کې معتادین تر 50 زره ډېر ښیي، خو تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د غشمیری په رسمي ډول نه دی تایید کړی.
ترنو اوریدونکو، واموریدل چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د موسیقي لاره معتادین خوشاله ساتل کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په اړه د خلکو ناسم باورونه د اعتیاد لامل ګرځي. تا چې دا ناسم باورونه څه دي؟ خلک ولې د نشو په اړه ناسم باور لري؟ د دې ناسم باورونو د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ په دې اړه مې له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ځینې خلک باور لري چې فلانی ډول نشئی مواد د فلانی مرض دوا ده، دغه ډول باورونه تر کومه ځایه سم دي؟
غلط باورونه هغه وخت رامنځته کیږي چې شخص د یو شی په هکله، د یو موضوع په هکله کاملا معلومات، عمیق معلومات اون لري، د مقابل جانب په وسیله باندې د توصیه کیږي. دا غلط باورونه دا صحیح تصور کې چې دا صحیح ده. اصل استفاده د مواد مخدر یو اختلال د رواني ده، یو غلط باور ده. مثلا ځینې خلک وایي دغه چرس د وینې غوړ لپاره ډېر ښه ده، یا مثلا وایي چې کله چې یو نفر شکر مرض ولري چرس استفاده وکړي، تریاک استفاده وکړي، شکر مرض یې ورته لري کوي، چې دا هم یو غلط باور ده. داسې معتادین موږ ته راغلي دلته چې داسې غلط باورو باندې دوی شروع کړی د مواد. دا غلط باورونه په معتادینو کې او د معتادینو حتی په فامیلو کې هم داشته. مثلا ټوخیږي وایي تریاک ورته استفاده کوي، یا مثلا ځاندردي لري دوا نه پېژني ترې مډول بل فامیل سره ورته وایي چې خورې دغه ته وخوره چې د درد لپاره ډېر ښه ده. هغه چې وخوري درد ډېر آرامي د خوشحالۍ احساس کوي، او په هغه سبا یو پاکټ ماته راوړه بل وړه داسې استفاده کوي، بالاخره جسمي او رواني مشکل ورته پیدا کیږي.
عام خلک دغه ډول باور نه لري، بلکې دا لوستې خلک هم په دې باندې باور دي. هغوی ولې دغسې ناسم باور لري؟
هغلته چې مثلا سواد سطح ډېر ټیټ وي، هلته چې مثلا جنگی د شعور سطح ډېر ټیټ وي، په دې کې دغه غلط باورونه ډېر رامنځته کیږي. چون خپله مطالعه نه لري او د یو شی په هکله تحقیق نه لري، قضاوت یې دومره پوخ شوی نه ده چې دغه شی په مقابل کې درست او صحیح شکل سره قضاوت کوي. بیا هغه وخت ده چې دغه سړی مشوره مني، حتی په ډېر روشن فکر فامیلو کې. مثلا یو نفر یو جنسي مشکل ورته پیښیږي او دا مثلا مستری اخیستی په تعلیم تربیه کې، داسې یو مسلکي سړی ورسره نه وي، مسلکي سړی په هغه منطقه کې دغه خپل مشکل هغه سره شریک کړي. مثلا یو بل نفر ورته یو مشوره ورته ورکوي چې دغه تریاک د جنسي غریزې لپاره ښه ده، خپل مشکل د رفع کولو لپاره دغه مشوره ومني. که چېرې په هغه محیط کې یو کتاب موجود وي په دغه موضوع کې، یا مثلا یو امکانات موجود چې د معلوماتو اخلي، یو مسلکی شخص هلته موجود چې دغه نه مشوره واخلي، مسلکي دندګان غلط باورونه هم به کم شي.
په دې وروستیو کې په ځینو رسنیو کې هم ځینې لیکنې خپرېږي چې فلانی ډول نشه یي مواد د فلانی ډول ناروغۍ لپاره دوا ده. د دغه ډول لیکنو یا د دغه ډول اعلانونو ولې مخه نه نیول کیږي؟
اول رسانه دغه تلویزیون یو رسمي مرجع نه دی جواز اخلي، او دوی اتمن یو تفاهم نامه امضا کوي چې هغه داسې یو شیان ده خپور کی چې د جامع نظم، د جامع ډیسپلین او ذهنونه مختل نه کی. نو هغه مرجع چې دوی ته جواز قانوني ورکړي، اول دغه مکلفیت ده چې دغه رسنۍ باید دنه کنټرول شي، د بسنولي ته معرفي کی. بل د وزارت اطلاعات او فرهنګ، د سیاتامه د محترم وزارت، د حج اوقاف د محترم وزارت، دا چې لاس په لاس ورکړي ټول سره، کوم هغه رسانه یا هغه منابع یا مجلات چې د غلط باورونه نشري، هغه نه باید دنه باید جلوګیری وکړي او جدي قانون منګولو ته دوی وسپاري.
ډاکټران هم وایي چې په ځینو درملو کې مخدره مواد ګډ شوي دي، دغه ډول درمل ولې خلک نه محتاطوي؟
کله چې یو ډاکټر یو مریض ته توصیه کوي، نهایت ډېر ورکړي ته درې ورځې، په درې ورځې کې د دې چانس د معتادېدو بیخي کم دی. په زیات دواګانو کې یقین نشته، اما هغه کې کیمیاوي تغیرات پکې راوړي، کوم مواد چې ډېر مضر دی، کوم مواد چې عصبي حجراتو باندې ډېر ناوړه اغیزه لري، هغه ترنه لرې کوي چې دغه منفي حالات کمي او عوارض جانبي یې ډېر کمي. او همچنان د یو لنډ وخت لپاره د ورته لپاره د احتیاط نه راوړي چې ډاکټر یې توصیه کوي.
په عموم کې د دغسې غلطو باورونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دی؟
یو شی په مورد کې چې معلومات ونه لري او دغه معلومات یو علمي اساس ونه لري، د باید مخکې نه شي. هغه مسؤولو کسانو ته، مثلا رواني مشکل ورته پیدا کیږي، رواني ډاکټر ته، روانشناس ته مراجعه وکړي، که جسمي مشکل ورته پیدا کیږي مشخص ډاکټر او مسلکي کس ته مراجعه وکړي. او هغه خلک چې د یو شی په مورد کې معلومات ونه لري، هغه خبر دې ونه وړي. دوم دا دی چې خلکو عامه آگاهي باید لوړ شي چې دغه عمل تعقیب نه شي. درېیم چې ډېر مهم د زمونږ رسنۍ دي، دغه غلط باورونه باید نشر نکی، دغه منفی شایان باید نشر نکی چې د جامع او د خلکو د صحت د بدواله سبب کی.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي، دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څه نه دي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ، یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته سټي کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریدئ چې په 1296 منځنۍ څپو خپریږي، او اوس د خاطري واردی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو لیلما وایي چې میړې د ناروغۍ پر مهال د درملو په نوم نشه یي مواد ورکړل، او له هغه وخت راهیسې په نشه یي موادو معتاد شوه. دا چې لیلما د نشه یي موادو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوي او اوس په څه حالت کې ده، دا به خپله د دې له خولې واورو.
زړه د لاسه مې اخته مجلس د معلومات د دوا اخلو مې تعداد دوه د دوا هرو جوړه کړي. رانا سستا ستا پرې د عمل باندې اخته شلمه. څو ورځ مې د اجلاسه هېڅکله نه لیدله، کله به د دروغ یو تومه طرف سکه، کله بله ناقه ناقه جنګونه به راسره کوله. مېړه پوډر او شیشې ته د شیانو ته یې واخلمه. هره ورځ به مې خسر جنګاله نن شړلې به یې نور به مې زمور کتلم. ته مې د شپې ته نه بېرته به راغلې، واړه به راولېږم. بیا لاس پنځه ورځ به مې تېرو کنه سم نه مې بېرم به تازه نه ځم. دغه د لاسه مو تازه شل، کله یو ځای کې، کله بل ځای کې، در به دره به ګرځېدلې. ما چې به مې باید وخت نه وهل، نه به ور سره جنګ به مې به چار څوک به مې ولیدل. وهو به مې مر سره به مې جنګ کوله، زر که پیسې راکړې لاړ شه را یا زور پسې دې جنجال به مشوره کړه. بس یو خدای لګین د وړې پورې به پتا شل مال دا مړه یې داسې په جنګ پتا یې راغلی. وه بېخي زندګي نه بزرت کړې وه، همداسې ژوند دی. اما پوډه یې زه یې مال خلاصه یو پنځه کاله وروسته د واتنه محتاج شو. زما سره ماته اصل به پنځه شپږ کال کې چې ماته ټول کورنۍ ورنه شهر سره لرم چې ګټه یو پسې کې دې یو نو راځي پښتنه واسار نو کې وای ته وای پوره دې زه پوره دې کاشه واټر لرو واټر سکیل کور سره لرو دا وته چې شروع کړه څه ټول لار بیا باندې لاسه پوره یې باندې پاتې
دا زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان د ډیرو ښارونو په هوټلونو او رستورانونو کې ځوانان قیلونز کوي او دا کار اوس یو فیشن بلل کیږي. خو ټول ځوانان یوازې قیلون هم نه څکوي بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي. دا چې دا کومې کیسې دي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
محمود کاکا سړی مشی په خیر راغلی.
خیر یو سی تام سړی مشی څومره ګڼه ګوڼه ده چیرې کینم؟
راځه نن به داسې ځای درکړم چې ته خپله ووایه شاباس په ما پسې راځه.
ښه سمه ده.
دغه دی دا کوټه ده.
ښه دا کوټه ده.
هو دا کوټه ده. دا بیخي خاصه کوټه ده. ته خو زموږ نازولی میلمه یې له ډیره وخته دلته راځې که نه نو موږ دا کوټار چاته نه ورکوو.
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي؟
او ډېر شوي دي.
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولی.
هو موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي.
خیر ته ورشه ما ته چرس راوړه.
پر غبرګو سترګو همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره سمه دښمني چې را سره وي چیره ورکشیدروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه
کړه.
زیم
دا چال دی ژر کوه چې اوس د سپیونه دړي ته بیا چا څکولی دي؟
تو اوس دا حساب وکړه پرېږده کوټې ته مې ورسوه.
راځه دلته لا زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کې مې خلاص
په دغې زینو کې ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم پام مې دی
دا چې اوس ونه غورځېږي لږ احتیاط کوه.
ښه
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده کېنم. ښه بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه دی خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و. ویل زه به ورسره جوړ شم. ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی آن دا چې هغه هوټل امر معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راځه
امیر صاحب اجازه ده.
راځئ راځئ وکیل صاحب مهرباني. سلام علیکم ستړي مسي په خیر راغلی. سات مخده په خیر راغلی. تشکر سلامت. مهرباني په دغه مخامخ چوکۍ کې نه.
سمه ده امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب خدای دې خیر کړي څنګه راغلی یاست؟
ها امیر صاحب خبره داده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه څه همکاري درسره وکړم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تر اوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکړم.
ښه، ډیر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرئ؟
ویلې کامر صاحب، زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، مونږ د امنیت قومندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب، زه ستاسې په خدمت کې یم، تاسو ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړ، بیا زما په باره کې د امنیت قومندان ته شکایت وکړئ. نور څه غواړئ؟
خیر یوسی امیر صاحب، بس زه سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
بالکل سمه ده.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.